السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی دی. زه انیسا اجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې یم. اوریدونکو، په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سیمو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، په پاکستان کې د بارانونو لکبل د مړو شمیر لږ تر لږه 150 تر رسیدلی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی دی چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان ونیسي، او ملګرو ملتونو پر روسیا ژغ کړی دی چې له اوکراین د غنمو انتقالولو تړون عملی کړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د بارانونو لکبل د مړو شمیر لږ تر لږه 150 تر رسیدلی دی. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارو چارواکو د جولای پر 24 مشال رډي ته ویلي چې د جولای له 6 تر اوسه 12 تنه په سند، 12 په خیبر پښتونخوا او 6 په بلوچستان کې وجل شوی دی. دوی په راتلونکو 2 ورځو کې په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګڼو سیمو کې د لا زیاتو بارانونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په یو شمیر سیمو کې له تیرو 4 ورځو راهیسې د شکل بارانونه روان دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی دی چې په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ونیسي. د انتخاباتو کمیشن د عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ د جولای پر 24 جاری کړی او غوښتنه یې کړې ده چې عمران خان ونیول سي او نن یاد کمیشن ته وړاندې کړل سي. تر دې وړاندې د انتخاباتو کمیشن 4 کسیزي جرګهګۍ د جولای پر 11 هم د عمران خان د نیولو امر کړی و. د انتخاباتو کمیشن د عمران خان د نیولو امر په دې کړی چې نموړي تر اوسه یاد ادارې ته د سپکاوي کولو په مقدمه کې له حاضرېدو ډډه کړې ده. او د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي په دې صوبه کې د اوبو مسلې هواري لپاره ضروری ده چې زر تر زره په هر سیمه کې د ښه معیار ډیمونه جوړ کړل سي. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر 24 مشال رډي ته وویل، یو پلو بلوچستان کې بارانونه کم دي او بل پلو د ده په وینا وفاق ورته توجه نه کوي.
زموږ د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې د اوبو زیرمه دی وسی او ډیم او بس ډیم جوړ سي، او زموږ غوښتنه خدا ده چې پر هر تحصیل، په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ سي.
د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سلو ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل مشال رډي تویل، په سلو ډیمونو کې 55 جوړ شوي، پر 28 کار روان دی او د پاتې 15 هغو لا بولی نه ده سوی. ترکیه د سږ کال په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلی دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې د جولای پر 24 ویلي، د ترکیه حکومت د روان کال له پایله د جون تر 22 15,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلی دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته ترکیه ته د افغانانو تګ زیات شوی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو لارو ترکیه ته اوړي او له هغه ځایه هڅه کوي چې اروپا ته ولاړ سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پر روسیا ژغ کړی چې له اوکراینه د غنمو انتقالولو پر هغه تړون بیا عمل پیل کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوی و. انټونیو ګوتریش دا څرګندونې د جولای پر 24 د ایټالیې په روم کې هغې درې ورځنۍ سرمشریزې ته په وینا کې کړي دي چې په نړۍ کې د خوراکي توکو د انتقال پر نظام بحث کوي. نوموړي ویلي، زه پر روسیا ژغ کوم چې د تور سمندر له لارې د غنمو وړلو تړون عملي کولو ته ستنه سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړې چې په نړۍ کې وار له مخه د غنمو او جوارو د قیمتونو لوړېدل پیل شوي دي، کوم چې د ده په وینا غریب تر ملتونه تر ټولو زیات متاثره کوي. انټونیو ګوتریش دا غوښتنه له هغه څو ساعته وروسته کړي چې د ریپورټونو له مخې روسیې د ډرون په مټ د دانیوب دریاب پر تجارتي لاره برید کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه هم د بریوال کاکړ نه واورېدل. اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې بوره پی ډی ایم ای ولی چې په پاکستان کې تیز بارانونو لړۍ دوام لري او کې دیش چې یو سور وسو کې بارانونه نور هم تیز شي. د بلوچستان د کروندګرو سازمان بیا وایي چې په صبح کې د وچکالۍ زیان ته په کتو باید د بارانونو اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي.
زموږ په صبح کې تقریبا 12.5 میلیون اکر فوټو اوبه هر کال ضایع شي. دا دومره دی لکه دوه تر بیلا ډیم.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په پیښور کې هم خلک لګرانې سر ټکوي.
نو اسه چې دیاړي وکړه هغه ماقام پاتې کېده خو لا پرې د جای کوټه بګي پورا سودا نه شوړل. نن چینی راواله په 100 روپۍ کیلو د جساره ته پوس کې په 200 روپۍ کیلو کله به 150 روپۍ کیلو ارشه د اسمان څخه خبره کوي.
او د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې د زیات ټرافیک لوجې د خلکو مشکلات زیات شوې دي او باید حکومت یې انتظام وکړي.
یو ورځ نه بلې ته چې ګوري ګڼه ګڼه زیاتیږي، موټر هم زیاتیږي، رکشې هم زیاتیږي، بیروبار ډېر زیات کړی دی. چا ضرور کاری مخابراتو کې چوکې تلاشې ته ګڼټه کې نشتلې په ګاډي کې.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال لیڈیو تاثر په خبرونو کې بم تاثر دلی وی چې د پاکستان کې د قدرتی آفتونو په وخت د انتظام اداري ویلي دي چې په پاکستان کې د تیز بارانونو لړۍ لا هم دوام لري. په دې اړه به رپورټ تاسو وړاندې کوو. خو لمړی ورسو په اسلام آباد کې زموږ همکار او شنون کی طاهر خان ته. طاهر خان صاحب، داسې خبرونه وو چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی وو چې په خاني وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دی گرفتار کړی. او نو اوریدونکو ته که په دې اړه معلومات ورکړي چې آیا دا امر پوره شو او کنه.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نه تر اوسه پورې خو عمران خان نه خو د انتخاباتو کمیشن ته حاضر شوی دی او نه د مرکزی تحقیقاتی ادارې اف آی اے ته، ځکه چې خپل باندې عمران خان تیره شپه په یو ویډیو کې ویلی وو چې هغه به نن اف آی اے ته حاضریږي، چې کوم هغه د بار بار وی چې د حکومت خلاف چې کوم سازش شوی د پټکو نمایي امریکا لاس یو خدغه موضوع تر اوسه پورې نه داخله شوی. البته د عمران خان یو وکیل وایي چې د اسلام آباد های کورټ ته دغه چې کوم اف آی اے دی غوښتو دغه خلاف یو اپیل کړی دی، پاره باندې سماعتم شوی دی، فیصله اندر راغلی. الیکشن کمیشن ته بلاړ شو. الیکشن کمیشن، انتخابات کمیشن 13 ورځ د اسلام آباد د پولیس مشر ته ویلی وو چې عمران خان د انتخاباتو کمیشن چې کوم د سپکاوی د توهین یو مقدمه وا په هغه کې ونیسي او نن یې حاضر کی 10 بجې. لیکن هغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی. البته د عمران خان وکیل دا خبره کړې وا چې دی به نن حاضری ګینو. بهرحال روز خلا و خلاشته او کته خو تر دې وخغه نه دی حاضر شوی. نو دغه دوه کیسونو کې د دنن حاضری وا اف ای ا ته هغه سایفر په نامه چې یو حد ذکر کیږي په وار وار عزم لانه دی حاضر شوی او نن دی غوښتل شوی وو او الیکشن کمیشن ته هم تر دې وخت نه دی حاضر شوی. لیکن چونکې دغه وکیل ویلی وو چې دی به حاضریږي نو ممکن ده چې روسته هغه بیا حاضر شي، خو لکه تر دې وخت نه دی حاضر شوی.
سیدا او بل د تحریک انصاف ګوند مشران چې دی تل د ملکی ادارو سپکاوی تورونه رد کړي دي. خو طاهر خان صاحب، یو بل خبر بیا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په اقتصادي او امنیتی چارو خبرې کړي دي. کوري دونکو ته په دې اړه هم معلومات ورکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لږه شیبه وړاندې یو بیان کې دغه ویل شوی دی چې بلاول بټو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټلیفون کړیو او په بیان کې بیا ځنې موضوعات اشاره شوی و چې دواړو غاړو د ترهګرۍ چې کوم یو خطر دی د هغې د مخنیوي په اړه باندې خبرې کړې دي. افغانستان کې د امن ثبات لپاره په مشترکه توګه د کار کولو یادونه شوې ده او بلاول بټو دغه بیانیې تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مننه وکړه چې امریکا پاکستان چې کوم د نړیوال مالیاتی ادارې IMF لخوا کم قرضه ترلاسه کړې ده $3 ارب نو هغه کې د امریکې د همکارۍ پاغي باندې دغه مننه وکړه. او بیا د امریکې هم دغه پاکستانی بیان کې ویل شوی چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان کې جمهوری اصول او قانون ته احترام هغه د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې تعلقاتو کې یو مهم نقطه بللې ده. او بیا پکې هغه یوکرین چې کوم د غنمو صادراتو هغه موضوع و په هغه باندې دواړو خبرې کړې دي چې هغه پروګرام د بحال شي چې یوکرین وکولی شي نورو هیوادونو ته خپل غنم هغه اولیږي. نو په دغه موضوعاتو باندې خبرې شوې دي او دا بیان کې د خارجه وزارت ویلې شوې دي چې دا کرنه بلاول بوټو خارجه وزیر جوړ شوې دي تیر کال نه. دا د دواړو خارجه وزیرانو د امریکا او پاکستان سلورم ټلیفوني خبرې وي.
سمدا ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکولو. او ریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او وس ورزو د خیبر ضلع باړې ته. نن د خیبر په باړه کې د سولې په نامه لاریون شوې ده. دا چې د دې لاریون مخسوه د لاریون یو ګډونوال او د جماعت اسلامي ګوند یو غړي سلطان اکبر افریدی په دې اړه زموږ همکار فرهاد شینواری سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته وکړو.
سلطان اکبر افریدی جماعت اسلامی خیبر ضلع جنرل سیکرٹری او سیاسی اتحاد حصہ ډېر مدینہ د بلاکا کیدا سی یو جمع جوړ ضرورت محسوسه دو چې هغه جمهوریت آئینی حقوق د دایره په ننوي. لہذا نن 25 نیټه باندې د جولای دا مارچ دی د باړې نه تر تیرا میدان پورې وي داسي. او دلته مونږ خلکو ته اپیل کړی او بالکل خلک په خپله پرجوش دي او ډېر زیات په جذبه کې د هر کور نه دوه او درې کسان وتي. نو دا مونږ امید دی چې انشاءالله تر 5-6 هزار کسان به چیرې په دا مارچ کې وي او هلته جلسه چې رو په میدان باغ کې هلته انشاءالله 15-20 هزار کسان در جمع کیږي.
لگ کوم قسم خلکو لمداوت ورکړی پخوانی پارلیمنٹیرین لا سیاسی جماعتونو لا کڅنګا
مو خدل ته چې مقامی مارچ کوو ضلع د نن کوم خیبر ضلع چې د نن کوم سابقه پارلیمنٹیرین دي قائدین دي سیاسی جماعتونو مشران دي وسورکران دي عام ولس خلک دي تاجران دي طالب علمان دي علماء کرام دي اساتذہ کرام دي څومره دغه معاشره وګړي چې دي ټول تم دعوت ورکړي دغه ضلع د نن کوم اوسیدونکو خلک دي.
امن او امان صورتحال دومره خراب دی مطلب ټول قومونه مراجمه کړل څومره مسله جوړه شوې په ورستو کې.
یقینا چې دا تیر وخت کې کوم وکتل د یوځې د امن خبره نه وي بلکې په هر ځای کې بیا بدامنی وي او هر قوم او هر یو ولس چې دغه متاثر کیږي خزه او نرته متاثر کیږي. نو موږ په دا وجه باندې اپیل ټول خلکو ته کړی او هر قوم تم کړی دی او دا صرف د یوې قوم او قبیله مسله نه ده بلکې دا د ټولې خیبر پښتونخوا مسله ده. نو موږ به کوشش کوو چې دلته د خپل علاقې نه د خلک جمع کو دغه ته یو حرکت او جوش جذبه ورکو او بیا په ټوله پښتونخوا کې دا شی روان کو اسلام آباد ته ورسیږو.
داود په خیبر کې د لاریون یو ګډونوال د جماعت اسلامي ګوند غړي سلطان اکبر افریدی چې زم همکار فرهاد شینواری سره یې په باړه کې د سولې په لاریون په اړه خبرې کولې. دغه سي د دې لاریون یو بل ګډونوال امیر شاه بیا مشال لیډیو ته ویلي دي چې د خپل سیمه امن غواړي او دیده هم وای چې په دې رستیو کې په خیبر کې د بد امنۍ په خصيصيتي شوې دي چې لوځي خلک اندېخمن دي. دوی له ریاست او د پاکستان د فوج نه د امنیت غوښتنه کوي. امیر شاه زمو همکار فرهاد شینواری سره خبرې کړي. راځي چې ورته وښو.
امیر شاه نو مامو مخول د سیاسي اتحاد ولا د ترانسپورت و د هغه ډیوټي روکړي او ان شاء الله تعالی چې د امن مارش دی تیرو دی امن پسون دی پورا خمو کامل تیاریون شوی دی و خلق کر روان دی و انشاءالله و تلا چه طول دی امن دی پورا دا خلق کر وطلی دی و خب سور و پا جذبه که یه چه مونگ پا دا خپل خور و پا دا وطن که امن روشی بس نوره ایت مطالبه نشتا سیر دا وان پوینت ایجنده دو چه پا خلقو پا دا الوکا که امن روشی خوشحالی وی ترکی بیوی خلق پی علم وی که تعلیم بیوی که نوی چه پا کم زوی که امن نوی نوال تا پا جمعات که پا جمع باندیم لکه د علماء حضرت دی چې جامع په باندې نشه کولای کنه چې امن نوي. نو امن د ټولو نه ډیر زیات شرط دی د غیر لوکې لپاره.
دا راته ویش په ورستو کې د بدمنې پیښې څومره زیاتې شوې او خلک بیا اندېښمن کړي.
دا چې څومره زیاتې شولې د خو زموري لکه خلکونو د خو سټیټ زموري دوه چې سټیټ به خلکو لا امن ورکوي تحفظ به ورکوي. نو په کوم د مطالبه دوه چې سټیټ په کور دی چې خپل ادارې فعال کی وو خلکو لا امن ورکوي.
لګریاستی ادارې چې په مونږ باندې هم حمله روانې دي او مونږ کوشش کړو چې امن او امان قائم کړو. نو بیا اصل د خلک داسې شکایتونه کوي دلته خو امن مطلب دی چې بحال شوی وو بیا ولې داسې خراب شو.
دا ریاستی درو خدا خو ګره پاکستان لکایي چ پټوله د نو کټول نه یک نمبر دی نو په کور دی چې په یک نمبر باندې وی په کور دی چې دا بیا په خپت سائنسي توګه باندې تفشیشونه کوي او تحقیقاتو کې وګرځي واغه موبایلونه یو سپل چې کوم مشینډری چټوله یک ټو کې چې دا حالات وسه کنټرول وي
الته چې تیرا میدان ته ورسې څه پروګرام وي بیا کوم جلسه به یو څوک څوک په کې شرکت کا
میدان بار چې لکه څوک هم د ټول خلکو رسې وړې سیاسي اتحاد ټول مرګري ورسې کې نو ولته به د هر غوند نه به یو یو کس خبره کوي کا هغه بیا داسي چې توصیل چیرمن یا سابقه منیسټر یا څوک هم وي داسي نو هغه ایزوپی خبرم اعزازي هغه باندې خبره کول شي نو په امن په ولا باندې به ان شاء الله تعالی چې خې مضبوط او په مناسبه طریقه باندې خبري کیږي ان شاء الله تعالی چې په پرمن طریقه باندې د جهد او عدم تشدد دلاره به مو ان شاء الله تعالی چې د امن حاصل وو
تاسو د خیبر ضلع په باڼه کې د سولې په پاسون کې بخنه غواړم د سولې په لاریون کې د ګډونوال امیر شاه خبرې اورېدلې چې زموږ همکار فرهاد شنواری سره په دغه لاریون پاړه کړې وي. مشال ریډیو اورېدونکو تاسو اورئ
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام مرکزی او صوبایي ادارو ویلي الته د تیز بارانونو لړۍ لا هم دوام لري. د دوی په وینا د دې لقبله د وشل شو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. د یادو ادارو په وینا پر راتلونکو دوو یا درې ورځو کې به په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په یو شمیر سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د پشکال بارانونه پیل شوي دي. د بارانونو تیر کال هم پراخ ځاني او مالي تاوانونه اړولي وو. نور حال د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پاکستان په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو له امله په بیلابیلو پیښو کې 20 کسان مړ شوي دي. د سند صوبې د قدرتي افتونو په وړاندې د انتظام اداري پی ډی ایم ای په وینا په سند کې د جولای د 28مې څخه تر 30مې پورې د بارانونو له امله په مختلفو پیښو کې 12 کسان مړ شوي دي. په دې کې 15 ماشومان، شپږ نارینه او یو ښځه شامل دي. د سند پی ډی ایم ای مشر ډایرکټر جنرل سلمان شاه د جولای په 30مې مشال ریډیو تویل پمړو شو کسانو کې اته کسان د ترپار کړو، سلور کسانو تعلق د بدین ضلع سره دی او په بیلابیلو پیښو کې دوه کسان جوبل شوی هم دي چې تعلق یې د بدین ضلع سره دی.
120
mm په دوه ورځو کې په نوابشاه کې 160 ملیمیټر باران شوی او د اویاو نه تر 15 ملیمیټر باران په دادو کې شوی. په یادو سمو کې تر اوسه خلکو ته سزیان نه دی اوخته، خو په بدین او ترپار کړ کې په دریو ورځو کې 12 کسان په باران کې کورونو نړیدو او نور پیخو کې وجلې شوې دي. سلمان شاه زیاته کړې په کراچۍ، حیدرآباد کې په دریو ورځو کې د بجلی کرنٹ لګیدو په پیخو کې بیا 15 کسان وجلې شوي. خدا لا نه د تایید شوي چې دغه کسان په باران کې د بجلی د کرنٹ لکبل مړ شوي یا علت نور څه دی. بلخوا هم په بلوچستان کې روانو بارانونو خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولې دي. د بلوچستان صوبې د پی ډی ایم ای یو مشر ډایرکټر فیصل نسیم پانیزی د جولای په 30مې مشال ریډیو ته وویل رستی بارانونو له امله په بیلابیلو پیخو کې شپږ کسان مړ شوي او شپارس نور ټپین شوی دی.
تر اوسه پورې چې د زمشت بوله سازلا چې د متاثر شوی دی، په هغه کې چې د پښ کسان تر اوسه پورې چې دی مطلب دی وفات شوی دی، شپارس چې دی په هغه کې زخمیان دي. زمشت دی څو دي چې فورسز دی، لیویز دی او اف سی دا په هغه ریسکیو او پر ریلیف کې چې د پی ډی ایم سره کار کوي. مطلب لاس ټایم کو ډیر فلډ راغلی، په هغه کې چې 32 ډیسټریکټس چې وو ډیر متاثر شوی، کم کم پوینټس پر اوسه کال چې هغه سټک شوی یا هغه څه مطلب او نقصانات سوی دا غسل مخه مشول ایوی مشینری او زمج ریسکیو سٹاف او د ایمبولانسز او هغه مشر دی د وخت لا ډیپیوټ کړی دی.
د نوموړي په وینا د بلوچستان په اواران سیمو کې د باران ناس سیمه کې خړ او بوزیاتی شوی او د پاټک او بسمه کلی تنزدې حفاظتي بندونو د نړیدو یره ده. فیصل نسیم پانیزی په وینا چې دوی د یاد کلی نه خلک خوندي ځانو ته استولی دي او د بارانونو بو د پاټک بسمه کلی د خلکو کورونو دکانونه او هوټل هم نړولی دي. په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم وفاقي صوبایي ادارو په وینا لتیرو درو ورځو راهسي د بارانونو لامل نه کسان په خیبر پختونخوا کې وجلې شوې دي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې د جولای په 14 په ټویټر یو خبرداري هم خپور کړي چې پکې ویلي چې په راتلونکو دوه درو ورځو کې به په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه کیږي. د یادی ادارې په وینا د بلوچستان په قلات، خوزدار، لزبیلا، اواران، کیچ، گوادر، سیبی، ژوب، شیرانی، موساخیل، زیارت، کوئټه، چمن، قلعه عبدالله او قلعه سیف الله کې به د تیز بادونو سره باران وي. هم دا ډول بیا د خیبر پختونخوا په چترال، دیر سوات، شنګله، مانسرا، ایبټ آباد، پیښور، مردان، سوابی، لکی مروت، بنو، ڈی آئی خان، کرک او وزیرستان کې هم تیز بارانونه شتون لري. د انډی ایم ای په وینا چې د خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان او پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر کې بیا په ځینو ځایونو کې د غرونو خویدو او د ځمکې خویدو یره ده او د جنوبي پنجاب او بلوچستان په غرنیزو سیمو کې هم د غرونو د خویدو خطر شته. د یادې ادارې په وینا چې په ورته وخت کې د خیبر پختونخوا په سیندونو کې د اوبو زیاتېدو او په خورو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شتون لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تعلیم د پاره سہولت شته، د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را کی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کار کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د پاکستان پر راولپنډي اډیاله جیل کې د بشري حقوقو زنداني فعال او سیډونکو دریس خټک وکیل وای ګمان نه کوي چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو سیده مقدمو چلولو په اړه به د سپریم کورټ کومه ممکنه فیصله د دریس خټک په قضیا سم مثبت اغیز وکړي. د پاکستان سپریم کورټ شپږ کسیزه بنچ په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمو جاج اخلي. دریس خټک ته پوځي عدالت د جاسوسۍ په تور 14 کاله قید اورولې دي، خو هغه او کورنۍ دا تورونه ردوي. پدېړه تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې ورو.
تر هغه ورسته چې د تریک انصاف مشر عمران خان او د پنجاب های کورټ په خوانی مشر جسټس جواد اس خواجه د درخواستونو پر اساس د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د پاکستان سپریم کورټ شپږ کسیزه بنچ د ولسی وګړو ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمه قانوني جاج اخلي. دی اوریدنو د هغو ولسی وګړو کورنۍ خوشبینه کړي چې واره مخه ورته پوځي عدالتونو سزاګانې اورولې دي. په دې کې هغه 9 کسان هم دي چې ورته د عمران خان په حکومت کې پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې وي، چې پکې یو هم د بشري حقوقو فعال او څېړونکی ادریس خټک دی. داغه وکیل د جولای پر 14 مشالې دی ټول ک فرض کړه سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو ضد مقدمه چلولو اقدام ناقانونه ګرځوي، نو هم د د په ګمان چې دا به ادریس خټک یا د پوځي عدالتونو لخوا سزا سو نور او 28 کسانو ته کومه ګټه ونه رسوي.
دب هغه وخت کېږي چې کله سپریم کورټ دا فیصله وکړي چې د ولسی خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمه د نه چلېدو په اړه زمونږ دا فیصله اوس یو وصول وګرځېدو. په چې کله عدالت د خپلو خلکو کسانو لپاره انصاف کوي، نو په خپله فیصله کې دا هم ولیکي چې پردی پریکړه به عمل لنن څخه کیږي، نو پردی څوک اعتراض کولی شي؟ خو بس یو جمله لیکل دي او اوس به هم داسې کیږي. که د سپریم کورټ بینچ د بنیادی انساني حقوقو حمایتین وې، نو دوی به ویلي وو چې د نه هیڅ کسانو چې پکې دریو ته د مرګ سزا اوریدل شوی مقدمه راغلې ده. له دوی سره دا مقدمه پرته ده او بندیال سه په 2015 کال کې اوریدل هم ده او بیرته های کورټ ته لیږلې وه. خو بیا یې یو پوښتنه نه ده کړې چې هغه مقدمه څنګه شوه
اور واپس بیا یې کی دوباره لګای نه اور پوښتنه به نه نیچې کې نیچې کیا بنا.
خو د لاهور های کورټ د وکیلانو اتحادیه مشر عابد ساقی بیا وایي چې کچرته سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې پر ولسی خلکو د مقدمو اقدام غیر قانوني وګرځوي، نو د دې به ادریس خټک او نورو ته هم ګټه ورسېږي. ادریس خټک
کا میټر وو ابھی پینڈنگ تو ہے نا ایشو اس کا.
د ادریس خټک اپیل دا وخت په پوځي عدالت کې پروت دی، نو چې کوم کې سنا لا پرته دي او چې کله ولسی عدالتونو تراسي، نو زه تم کوم چې لدی څخه به ټول مظلومان ګټه واخلي. نو کچیری سپریم کورٹ فیصله کوي چې ولسی وګړي باندې په پوځي عدالتونو کې مقدمه نسی چلی دی، نو بیا به یې اغیز پر ټولو خلکو وي.
د ادریس خټک کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې لادرکه شوی و چې تر یو کال پورې هیڅ معلومات نه ول. خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لپسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ ترتګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د فوجي استخباراتو ملټري انټیلیجنس سره د جاسوسي په تور بندي دی. د هغه تور دی چې ادریس خټک د وکیل او کورنۍ په بیا بیا ردوي. وروسته د 2020 کال په ډسمبر کې د پاکستان یو فوجي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسي مخنیوي قانون لمخي د 14 کالو د قید سزا واوروله، خو هغه دا پریکړه چیلنج کړه ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. خو تر دې وروسته د ادریس خټک وکیلانو دا مقدمه په پوځي عدالت کې بیا چیلنج کړه. خو انعام الرحیم داوا کوي چې د لاهور های کورټ د حکم باوجود هم پوځي عدالت پر اپیل یو ځل اوریدنه کړې ده.
قانون خفیہ عدالتی کاروائی بش پڑشی نو دہاغے پر زد اپیل دائرے گی منگ اپیل دائر کر یو اوریدنه وشوا خو بیا تر یو کال پوری وزنده وشوا او بیا منگ های کورٹ تا ویل چی یو کال وشو خو اپیل نه اوریدل کیگی. جج سیب دا اوریدنی حکم وکڑا و لدی وروستا پا پوزی عدالت کی دا اپیل اوریدن پیل شوا خو منگ تا یہ دا کیس ریکارڈ را نکڑ او ما ورتا ویل چی ترسو ریکارڈ را نکڑی نو سنگا جرحا وکڑم. نو دوی دا ریکارڈ را کولو حکم وکڑا و بیا دا لگ وخ لپار ریکارڈ را کارا کڑل شو او را تا ویل شو چی منگ با تاسو را غواړو او تر نن پورې نه د ریکارډ لپاره وربللی یو او نه هم اوریدل شوې ده.
د پاکستان فوج د ادریس خټک د قضیه په اړه په رسمي توګه لڅ ویلو ډډه کړې ده او مشال لیډو چې کله په 2022 کال نومبر میاشت کې د ادریس خټک د قضیه په اړه د پاکستان د دفاع وزارت سره رابطه وکړه، نو هغه ویل چې پروانو عدالتي مقدمو تفسیری نه کوي. ادریس خټک د بشری حقوقو په اړه د څېړنو ترڅنګ په سیاست کې هم فعاله پاتې شوی. د بخښنې له نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلی سیمو او بلوچستان کې د څېړونکو په توګه کار کړی دی. د سازمان د ادریس خټک د خوشی کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. سازمان په دې اړه څو ځلې د پاکستان حکومت ته خطونه استولي. د دې ترڅنګ د پاکستان او نړۍ د بشري حقوقو نورو سازمانونو او ملګرو ملتونو هم د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې دي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاوي شوې دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو ته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنري کړي،
هر پنځم با یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونه سمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي. او اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکې دي د بریوال کاکړ نبا لند خبرونه وورو.
په پاکستان کې د بارانونو لکبل د مړو شمیر لږ تر لږ ډیر سو تر رسیدلی دی. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارو چارواکو د جولای پر 23 مشال رډی ته ویلي چې د جولای ل شلمی تر اوسه 12 تنه په سند، 12 په خیبر پښتونخوا او شپږ په بلوچستان کې وجل سوی دی. دوی په راتلونکو دوو ورځو کې په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګڼو سیمو کې د لا زیاتو بارانونو اټکل کړی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی دی چې په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ونیسي. د انتخاباتو کمیشن د عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ د جولای پر 23 جاری کړی او غوښتنه کړی ده چې عمران خان ونیول سي او نن یاد کمیشن ته وړاندې کړل سي. تر دې وړاندې د انتخاباتو کمیشن څلور کسیزي جرګهګۍ د جولای پر 11 هم د عمران خان د نیولو امر کړی و. د انتخاباتو کمیشن د عمران خان د نیولو امر په دې کړی چې نموړي تر اوسه یاد ادارې ته د سپکاوي کولو په مقدمه کې له حاضرېدو ډډه کړې ده. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي په دې صوبه کې د اوبو مسلې هواري لپاره ضروری ده چې زر تر زره په هر سیمه کې د ښه معیار ډیمونه جوړ کړل سي. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر 23 مشال رډي تول یو پلو بلوچستان کې بارانونه کم دي او بل پلو د د پوینا وفاق ورته توجه نه کوي. د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سلو ډیمونو پروژې مشر ابراهیم منګل مشال رډي تول په سلو ډیمونو کې 85 جوړ سوي پر 28 کار روان دي او د پاتې 15 هغو لا بولی نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پر روسیا ژغ کړی چې له اوکراینا د غنمو انتقالولو پر هغه تړون بیا عمل پیل کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوی و. انټونیو ګوتریش دا څرګندونه د جولای پر 23 د ایټالیا په روم کې هغه درې ورځنۍ سرمشریزه ته په وینا کې کړې دي چې په نړۍ کې د خوراکي توکو د انتقال پر نظام بحث کوي.
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور د بریوال کاکر نملند خبر نو اور دل ورسوس ته یو رپورٹ طرف تا د بلوچستان د کروندګرو ساسمان وای حکومت په یاد سبا کې د وچکاله لکبل لا اوختی او روان زیان ته مناسبه پاملرنه نه کوي. د دوی په وینحال ته یو سل بیا باران نه پیل شي بده خو به د سیر مکیدو پر سه بیا ځای کیږي. دوی غوښتنه کوي چې وفاق دی په بلوچستان کې د ډیبونو جوړولو ته پام وکړي او په دې برخه کې د سبې ته زیاتې پیسې ورکړي. دا به داسې حال کې د چ په بلوچستان کې د وفاق لخوا تیرو سباندې لس کالو د ډیمونو جوړولو په یو پروژه کار روان دی. خو د دې پروژې مشر وای د پاکستان د اقتصادي ستونزو له کبله وفاق دوی ته د ضرورت مطابق پیسې نه دي ورکړي. نور حال د بریوال کاکړ ناورو.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وای په دې صوبه کې د اوبو مسلې هواري لپاره ضروری ده چې زر تر زره په هر سیمه کې د ښه معیار ډیمونو جوړ کړل سي. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر 23 مشال رادیو ته ویل یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم دي او بل پلو وفاق د دې اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. عبدالرحمن بازی زیاته کړه چې په بلوچستان کې د اوبو کمی داسې حالت ته رسیدلې دي چې په هر یونین کونسل کې د ډیم ضرورت دی.
زموږ د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې د اوبو زیرمه دی وسی او ډیم او بس ډیم جوړ سي. او زموږ غوښتنه خدا ده چې پر هر تحصیل په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ سي.
عبدالرحمن بازی وویل دوی دا غوښتنه ځکه کوي چې په وار لمخه وچکالی ځپلی بلوچستان کې هر کال په ډیره پراخه کچا د باران اوبه ځای کیږي.
مجبوری طور پر زموږ په صوبه کې تقریبا 12.5 میلیون اکر فوټ اوبه هر کال زموږ غا ضایع سي. د زیرمایتون کې نسته دا دومره دی لکه دوه تر بیلا ډیمه دا وخت تقریبا 2400 میگا واټ خالی هغه بجلی ور کوي، نو ته اندازه وکړه چې موږ بیا څو نو بزای کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د نورو سیمو په څیر د بلوچستان په زیاتره برخو کې هم د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د بلوچستان کروندګر وای هلته تیر کال سویو بارانونو پر دې سربیره دوی ته ګټه رسولې و چې د باران زیاتره اوبه ضایع شوې وي. خو د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د سل دیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل وای دوی هڅه کوي چې د صوبې په هر ضلع کې تر ټولو مناسب سیمه کې ډیم جوړ کړي. نوموړي د جولای پر 24مه مشال رډیو ته وویل په 2009 کال کې پیل شوې دا پروژه که څه هم د ملک اقتصادي ستونزو ټکنۍ کړې ده، خو بیا هم لوی برخه ډیمونه جوړ شوي دي.
په سلو ډیمونو کې د 15 بولی شوی په هغه کې 850 جوړ شوی او پر 20 کار روان دی. د پاتې 1500 هغو لا بولی نه ده شوی. په تیر مالی کال کې مو مشکلات په دې زیات ول چې په ټول کال کې موږ ته د دې دومره لوی پروژې لپاره یوازې 43 کروڑ روپۍ راکړل شوی وي.
ابراهیم مینګل وویل چې وفاقی حکومت ورته په دې مالی کال کې 2 ارب روپۍ بیل کړي دي په کوم چې به دوی پر وار لمخه روانو 20 ډیمونو کار کوي. تیر کال د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د زیاتو بارانونو لکبله راغلو سیلابونو د نور ځانی او مالی زیان ترڅنګ ډیمونه هم اغیزمن کړي وو. خلکو په ځانګړې توګه پر ټولنیزو رسنیو د هغو ډیمونو پرې کېدو پر ضد خواشینی څرګنده کړې وه او حکومت یې په درغلیو او غیر معیاري کار کولو تورن کړی و. خو د سل ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل د درغلیو تور ردوي او وایي چې د هغو ډیمو بیا جوړولو لپاره یې وفاق ته سپارښتنه کړې ده.
زموږ په پروژه کې یوازې 3 ډیمونه د بې وخته او زیاتو اوبو له کبله پرې یا مات شوي ول. په هغوی کې یو د بوري د شیرجان کډۍ ډیم و، بل د مسلم باغ د ملګګۍ ډیم و، او دریم په چمن کې د ماچکا په نامه ډیم و. اوس مو دې ډیمونو بیا جوړولو لپاره سپارښتنې وفاق ته رسېدلې دي او منظوري یې له شپږو تر اتو میاشتو پورې وخت اخلي.
بلوچستان د مزکی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسي پکې روانې وچکالۍ زراعت ډیر ځپلی دی او د مرکز کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې د څښلو د اوبو کمی رامنځته شوی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په رستیو کې په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې چې لوجه د دې هیواد عام وګړي له مشکلاتو سره مخ دي. په پیښور کې ځینو مزدورانو مشال ریډیو ته ویلي چې دروازنی اړتیا په 13 د خوراکي توکو نرخونو زیاتېدو له وجې دوی ته ژوند کول ګران شوی دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په ګرانۍ قابو مومي. بل خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې په نړیوال بازار کې د نرخونو زیاتېدو له وجې د پاکستان حکومت د ګرانۍ کنټرولولو په برخه کې ډېر څه نشي کولی. نور حال وسیم سجاد را کوي.
دال څنګه دی لګا؟
دال 250 روپے کیلو.
او دالې ماش؟
دالې ماش 480.
چینی څنګه ده؟
چینی 150 روپے کیلو.
او چاول څه ریټ؟
چاول 350 روپے.
دری دیرش کلن کې رحمت شاه په پیخور بورډ بازار کې د خوراکي توخه خستلو لپاره د دکاندار سره په خبرو بوخت دی. کرامت شاه مزدور دی او د معاشي ستونزو سره مخ دی. نو موړه وای په ملک کې ګرانۍ ژوند اغیزمن کړي او اول ورته مزدوری نه ملاویږي او چې ملاو شي نو د مزدوری په پیسو دوه وخته خواړه په ګران کیږي.
ریټونه ورسته ورځ اخیږي. نو څه چې دیاړي وکړو هغه ماقام پاتې کېده. خو لا پرې د جای کور ته بګي بوره سودا نه شوړلې. نن چینی راواله په 100 روپۍ کیلو ده چې ساري ته پوس کې په 200 روپۍ کیلو، کله به 150 روپۍ کیلو. هر شی د اسمان څخه خبره کوي. غریب سړی د وس نه بار شي یار شي نه بس نشو وړه یار پورا سودا کور ته وړې نه شو پته سو وګټو نه د 2000 روپو سودا کور کې بکار یو چې بیا بګي بیمار را شي نو بیا خو بی خیر او کور د خوراک غ ضرورت سودا نه پوره کیږي.
په پیخور بورډ بازار کې د خوراکي شیانو د خرڅولو دکاندار آرس خان په خبره د خلکو د سودا غستلو د توان له کمی په وجه د دوی په کاروبار کې هم کمی راغله. د نوموړي په وینا خلک د سودا خستلو په وخت د دوی سره د لوړو نرخونو په وجه باس اړوي.
کار خو ډیر زیات کم شوی دی ځکه چې مخکې خلکو کیلو دوه کیلو به سیزن اوس نیمه کیلو وړي ځکه چې هغه مثال دا پیسې ډبل شوي دي او کیلو به دوه کیلو به دال وړو مخکې اوس دا به نیم کیلو وړي ځکه چې به کیلو به دوه کیلو پکې دا اوس نیم کیلو کې په هغه پیسو باندې دوه زیات اثر پرې غورځولی.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک د رپورټ تر مخه په ملک کې د هفتواري یا د لنډ وخت ګرانۍ شرح د جولای په اخیره اونۍ کې د یو کم 10% ناسی وا شوې ده. د رپورټ تر مخه د ګرانۍ وجه د روپۍ په قدر کې کمی، د پېټرولو په قیمتونو کې سیواوالی، د بجلی د بیلونو او ټیکسونو زیاتوالی دی. په ملک کې د ګرانۍ په حق لا صحافی او شنون کې لحاظ علی مشال ریډیو ته وویل
او چې کله د ګرانۍ شرح د 9% نسی واشي نو دا د ملک د عوامو لپاره د خطرې د ټولو نه لوی سبب وي. په دې کې د عامو خلکو قوتي خرید ډیر زیات متاثر شي. د انفلیشن دا ریټ چې په تیرو دوه کالو کې په ډبل ډیجټس کې شامل شوی دی د هغې نیغ په نیغه اثر دا راغلی دی چې کوم زمنګ مډل کلاس وو هغه لوور مډل کلاس ته رالی او چې کوم لوور مډل کلاس وو هغه پاورټی لاین ته رالی.
د الیاس علی په خبره چې حکومت د مالی کسر کمولو لپاره د ایم ایف د پروګرام لاندې سخت ګامونه پورته کوي کوم چې په راتلونکي کې د ورو اقتصادي ودې او نوري زیاتې ګرانۍ سبب جوړېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وای په جلال آباد ښار کې د موټرو ریکشو ډیروالي د سړکونو په سر د موټرو ادرول او د خپل سر ودانی او مارکیټونه جوړیدل هغه لاملونه دي چې د جلال آباد ښار یې بے نسمه کړي او خلک له مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی له چارواکو غواړي چې د داوود خان د واکمنۍ پر مهال چې د جلال آباد ښار د پراختیا لپاره کوم پلان منصور شي او دغه مطابق د ښار ته پراختیا ورکړي. بلخوا په ننګرهار کې طالبان حکومت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ماستر پلان په تطبیق کې کار پیل کړي او زیاتوي چې یو شمېر غیر قانوني ودانۍ او دوکانونه هم نړولې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې له ماستر پلان پرته غیر معیاري مارکیټونه له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د کډوالو په پراخه کچه بیرته راستنېدل او د موټرو د تمځایونو نشواله هغه لاملونه دي چې له وجې ښاري بې نظمي مخ په زیاتېدو ده. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار ته د ماستر پلان مطابق پراختیا ورکړي. دوه تنه یې وایي.
مانم جاوید دے گراف خار کے خود یو رزنا بلے تا جگوری گنا گنا زیاتی گی موٹرم زیاتی گی رکشم زیاتی گی بیروبار ڈیر زیاد کڑے دے چا ضرور کاری تا محابراتو کے چوک تلاشی تا گھنٹا کے نشد لے پا گاڑی کی ہر پر اختیا مهم دا چا ہر پر آخشی سرکی جوڑی شی سرکی کلاوی شی
نم میں نقیب دے دو ماسٹر پلان مطابق تی جور شی ماسٹر پلان کے خود باقی مانے دیر باید دیر کوشش ہوشی چی دا خار سنا خواری پا کیوشی سنا خخر آشی کنن منگ دفارا ٹول و ڈول عوام دفارا
د جلال آباد ښار په ځینو برخو کې یو شمېر خلک له دې ویرې خپلې زړې ودانۍ نه نوي کوي چې ګوندې ودانۍ د ماستر پلان د نقشې لاندې را نشي او هغوی چې نوې ودانۍ جوړې کړي ورته اندېښمن دي. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو وای
زمانو فرهاد خوشاله چې خار پراخه شي او مونتا د خلکو د پاره هم باید سهولت برابر خلک آرام او خلک په تکلیف نشي دوی باید خپل د ماستر پلان زره عملی کړي چې خلک په تشویش ده شي زمون کور به سو خرابې یاد د سرک به سو وخت شي کدا زمون د خواهش دولت نه داده چې دا زر تر زره عملی کړي خلک ته اخوا مغزه او ساحه معلوم کړي چې دا غزه خرابې دانه خرابې
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د جلال آباد ښاروالۍ لپاره وایان بختی جان مراد وایي ښاروالۍ د ماستر پلان په عملي کېدو لاس پورې کړی دی
د جلال آباد ښاروالۍ لوري خاري پراختیا د رامنځته کېدو ماستر پلان تطبیق مخه باندې موده وړاندې کار شروع شوی دی چې د ښار په اکثریت برخو کې چې اړتیا ورته صاحب پلان کې شامل وي هغې باندې ماستر پلان تطبیق شوی دی چې هغه یو د درمسر شاته د بندو سړکونو کوڅو خلاصولو اندشن د زاړه ښار تخریب کول دي د محبس شاته د کلونو بند سړکو چې په ماستر پلان کې شامل و موجود و پکې د هغې خلاصول د ښار په نورو برخو کې هم د ماستر پلان کې شاملې ساحې موجودې دي چې بندې کوڅې دي سړکونه دي هغې باندې کار روان دی انشاءالله نږدې وخت کې به د ښاري پراختیا رامنځته کېدو په موخه باندې دا سړکونه خلاص شي
د ذکر وړ ده چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د مرکزونو په ګډون د جلال آباد ښار د پراختیا لپاره ماستر پلان جوړ شوی و خو په تیرو سباندې څلورو لسیزو کې په جلال آباد ښار کې خپل سری مارکیټونه او استوګنیزې ودانۍ جوړې شوې وې خو اوس چې د ماستر پلان په عملي کېدو لاس پورې شوی یو شمېر هغه خلک اندېښنه لري چې مارکیټونه او استوګنیزې ودانۍ به یې د ماستر پلان په تطبیق سره ویجاړې کړی شي
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مه هېروئ
لاغرستو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د یو وزیر شاید خټک په نوخار کې په یو جلسه کې د شرکت لامل اعتراض وکړ د وزیر پرون پخپور کړي یو بیان کې لخپلې دندې استعفا اعلان کړه د چارو ځینې شنونکي وایي په صوبایي حکومت کې اکثره داسې کسان وزیران شوي چې له یو نه یو سیاسي ګوند سره نږدې اړیکې دي خو ځینې نور بیا وایي داسې برېښي چې په مرکز کې د نگران حکومت تر جوړېدو وروسته د خیبر پختونخوا په هغه کې هم تفصیل غلام غوث را کوي
د الیکشن کمیشن لخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته د نگران صوبایي وزیر شاید خټک نه د استعفا غستلو د امر وروسته یاد صوبایي وزیر پخپله استعفا ورکړی ده د جولای په 14مه نیټه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی د صوبایي وزیر شاید خټک د استعفا د یو نقل تر مخه نوموړی اعلی وزیر اعظم خان ته په لیکل شوی استعفا کې د الیکشن کمیشن د امر څخه ذکر نه دی کړی او دریزی خپل کړی چې هغه د خپل ذاتی مسروپیاتو په وجه د صوبایي وزیر په توګه کار ته دوام نشي ورکولی تر دې وړاندې د جولای په 28مه نیټه الیکشن کمیشن په دې وجه د شاید خټک نه د استعفا غستلو امر جاری کړی وو چې هغه په نوخار کې د یو سیاسي ګوند په جلسه کې ګډون کړی وو خو بیا د شاید خټک لخوا د اتوار په ورځ په خبر شوی یو بیان کې هغه دغه تورونه رد کړي او ویلي وو چې په نوخار کې ترسره شوی دغه غونډه د عوامي نېشنل ګوند یو انتخاباتي جلسه نه بلکې د ځایي ولس د مسلو د حل کولو په هدف رابلل شوی یو غونډه وه په پیښور کې خبريال او شینونکې لحاظ علي وایي د خیبر پختونخوا د نگران صوبایي حکومت ټول صوبایي وزیران د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لري
په صوبایي یا په مرکز کې نگران حکومت جوړیږي نو دغه لپاره دا شرط دی چې دا به په مکمل توګه غیر سیاسي وي دا به په انتخابي عمل اثر انداز کېدی نشي د خیبر پختونخوا نگران کابینه د 15 جماعتونو قومي وطن پارټي عوامي نېشنل پارټي پاکستان پیپل پارټي مسلم لیگ نون او پسې جمعیت علما اسلام په شریکه د دې نمونه ټاکلې دي او غوي ښکارا توګه دا خبره مانی هم چې زمونږ دا منیسټر دی زمونږ دا منیسټر دی شاید خټک چکم دے د آرټیکل 224 اے خلاف ورزی وکړه هغه لاړل د عوامي نېشنل پارټي په جلسه کې شرکت وکړ او هغه په جال کې گیر شو کدا جال لګرا تنگ کړل شو نو یقین ساتي د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی نه علاوه یا د وزیر دوه نه علاوه د ټول وزیران په دغه کې گیریږي
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د خپل ګوند صوبایي حکومت ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ماتولو د سپارښتنې وروسته روان کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا اسمبلی تحلیل شوی و او د اعظم خان په مشرۍ موجوده نگران حکومت قائم شوی و. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي اوس مهال په مرکز کې داسې خبرې هم روانې دي چې د را روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د پښتونخوا او پنجاب په نگران حکومتونو کې ځینې تبلیلیانې راوستلی شي.
په دې باندې خبرې اترې روانې دي چې څنګه مرکز کې نگران حکومت راځي نو زموږ د صوبا کې به هم دا ټول به ډی نوټیفای شي او دلته به بلک کیبینټ پر راځي چې هغه درې میاشتو لپاره به صرف ټارګیټ بدای چې الیکشن وشي دا غي بس سیاست سره هیڅ تعلق بنې.
یاد دی وی چې عمران خان په ټول هیواد کې د نوي عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د خپل ګوند د حکومتونو ختمولو فیصله کړې و خو تر دې دمه نه خو نوي عام انتخابات شوي دي او نه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیانو لپاره انتخابات شوي دي. خبریال او شنونکو سیف الاسلام سیفی وایي د عمران خان د دغه فیصلې وروسته د نگران حکومتونو په دور کې دا سیاسي معاملات نور هم پیچلي شوي دي.
یو خصوصي حالات او هغه وخت د درې میاشتو بعد د الیکشن سره امکان نو اوس چې کم د وفاقي حکومت لاندې کم نگران حکومت جوړیږي نو غیر سربا صرف درې میشتي او غو صرف ډے ټو ډے نگراني کول دي د افیر او شفاف انتخابات کول دي. اوس چې دې چونکه د الیکشن هلې ځلې رواني شوي دي او دا غیر ډیټس میټس هم خبر کیږي نو دې طرف ته خلکو توجه زیاته ده او میډیا هم چې هغه توجه ور کوي چې د وزراو د نگران وزراو هلو ځلو باندې نظر وسادت.
د الیکشن کمیشن لخوا د شاهد خټک نه د استعفا غستلو په اړه په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د ټاکنو کمیشن به د نگران حکومت هیڅ یو غړي ته اجازه نه ورکوي چې هغه دی په انتخاباتي هلو ځلو کې برخه واخلي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خوست او پکتیکا ترمنځ د تنګي لارې د جوړولو کارونه پیل شوې دي. د سیمې خلکو په دې لار په تګ راتګ کې ستونزې لرلې او ډېر وخت راهیسي د هغې د جوړولو غوښتنه کوله. د زدران میشتو سیمو اوسیدونکو پر دې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او له چارواکو غوښتنه کوي چې په اساسي او په ښه ډول یې ورته جوړ کړي. نور تفصیل نجیب اللهلو خیل راکوي.
د خوست او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د تنګي د 15 کیلومتر لارې د خامه جوړولو کارونه پیل شول. یاد سړک چې د خوست د سپیری او د پکتیکا د زیړو کولسوالیو له مسیره تیریږي د دواړو ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو نږدې لاره ده چې په غریزو سیمو کې غځېدلې ده. چارواکو ویل د دې لارې خامه جوړول چې په ځینو برخو کې د لارې لویول هم پکې شامل دي شاوخوا اوه میاشتې وخت نیسي. د سیمې اوسیدونکو لایق مشال راډیو ته ویل
چې دا سړک میشتاب خوي یا تیروي. دا سړک به یو دومره ستر د وطن د پوره د خلک د پوره دومره یو لوی اثر میاوي چې کله کله کې مرزون راون سي د غزي یا خستر سيګي یا ورګین تر سيګي چې رغ مریض وي رغ عام مریض شي.
دا تنګي سړک د کار د پیلې دو په مخه یاد سیمه کې د قومي مشرانو مخورو او ځایي خلکو په ګډون غونډه جوړه شوې و. قومي مشر هاجول د دې ځای د خلکو تر ټولو مهم اړتیا د تنګي د سړک جوړول دي.
موږ په اول قدم کې چې ډېر ضرورت و د سړک په برخه کې وښتنه ما ډېر می خوښوم چې د پکتیکا ولایت او د خوست ولایت تر څو په یو ستې دي خو عرض مې دا ده چې دا سړک موږ وښتنه دی اول دی اخر نه د دوه مند نه تر ورګونه پورې
قومی مشران ول د تنګي د لارې په شان د دې غرنۍ سیمې ځینې نورې درې هم سړکونه نه لري او اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخامخ دي. یو بل قومي مشر حاجی علی خان وایي
دا یو تنګي سړک باندې زدران نه بدیږي
همداسې د روزو دره د سرک نه لري هغې دپاره مونږ سرک غواړو. همداسې د سرک دره د سرک کې جوړ دی خو دا تکمیل سرک نه دی خلک د پوره کفایت نه کوي.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د تنګي لارې په جوړولو سره به د دواړو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ او تر څنګ یې د زنغوزیو سوداګري پراخه شي. د خوست د والي مرستیال محبوب شاه قانت وویل
د دغې لارې به موږ انشاءالله مارکیټ ته او بازار ته د جلغوزیو هغه به انشاءالله موږ بازار ته په ډېر کم وخت او په ښه معیار وړاندې کړو.
که څه هم له خوست څخه د پکتیا مرکز ګردیز او زرمت په ولسوالۍ پکتیکا ته خامه ولی اواره لاره شته، خو بیا د خوست د سپیری ولسوالۍ له مسیره د پکتیکا زیړوک او ورګون ته په غرونو کې لاره نږدې ده. خو ستونزه یې دا ده چې د لارې د خرابوالي له کبله واړه موټر پکې په اسانۍ تګ او راتګ نشي کولی.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو دی بل رپورت طرف ته په درستیو کې په پکتیا کې یو شمېر ځوان ورزشکارانو د سکیټینګ لوبې ته مخه کړې ده. د یادې برخې ورزشکاران وایي دوی د تمرینونو لپاره مناسب ځایونه نه لري او اړ دي چې د لوبو لپاره د ښار کوڅو او لویو لارو ته ووځي. بلوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي چې د سکیټینګ د دې ستونزې تر حلولو د پوهنتون له سپورټي جمنازیوم نه یې ګټه پورته کولی شي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د سکیټ لوبه چې په پکتیا کې د ځوانانو په منځ کې نوی دود شوی، لوبغاړي د تمرینونو لپاره د مناسب ځایونو له نشتونه شکایت کوي. دوی وایي له ناکامه په ښار او لویو لارو کې د سکیټ لوبې کوي چې له یوې خوا موټر لرونکو ته مزاحمت جوړیږي او بل لوري ته د ګاډو څخه دوی ته هم په دوامداره توګه ګواښ متوجه وي. په پکتیا کې د سکیټ لوبې یو تن ورزشکار نجیب الله سباون مشال راډیو ته وویل
د دولت څخه له نور هر څوک خارجي موسسوي له هر څوک موږ همدا غوښتنه ترلرو چې موږ پکتیا د ویاړ سکیټ لپاره یو مناسب ځای راته وټاکي. جمنازیوم یې او بل څه موږ په عام هزار په عمومي سړک باندې لګیا یو. همدلته ډېر خطرونه هم رامنځته کېږي، موټر اکسیډنټ رامنځته کېږي، شاګردان د بیخي زیاتو ستونزو سره مخ دي.
سره له دې چې د پکتیا ورزشکار ځوانانو ته سکیټ یوه نوې لوبه ده او تر اوسه یې له ټولو حرکتونو سره پوره بلد نه دي، خو په دې ډګر کې د شته استعدادونو پر مټ توانېدلي چې له دې ولایته د باندې هم زین سپورتی ننداری وړاندې کی. یو بل لوبغاړی ابراهیم وایي
د نمایشن لپاره خو موږ د تیر اختر کې ستدا هغه ته لاړو کابل ته، هغه ته مو یو څو نمایشن ورکړو. دغه نه د خواته سه بیا راغلو یو څو یو هفته مخکې خوست کې یو دوه نمایشن او هلته لاړو او دغه خپل مرکز ګردیز کې خپل نمایشن ترسره کړو. د خلکو نه هم ډېر زیاته مننه کوو چې موږ ته شکوي او موږ ته لا ځواک راکوي ترڅو د پکتیا ولایت څخه زیات ویاړونه دلته راوړو.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیاوالو ځوانانو لپاره د سالمې بوختیا لازم یا سانتیاوي نشته، نو ډېرې سپورت ته مخه کړي او په دې ډګر کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. یو بل تن لوبغاړي محمد ولی وویل
ځوانان ډېر دي ماشاءالله سکیټ لوبه کوي. په دې وروستیو کې د سکیټ لوبې مینهوال ډېر زیات شوي دي او ځوانان د سکیټ لوبې ته ډېر علاقمند شوي دي او ډېر سکیټ لوبه کوي. تمرین لپاره متاسفانه مونږ اوس ځای مناسب نه لرو. مونږ خپل حکومت سره وختونه دغه ده چې مونږ ته یو مناسب ځای یا جمناستیک جوړ کړي چې مونږ هلته تمرین وکړو.
بل لوري ته په پکتیا کې د سپورت د ډګر چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې له شته امکاناتو څخه په استفادې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره سناسا سانتیاوی رامنځته کی. د اولمپیک امیر نور رحمان تسکین وایي
سکیټ فدراسیون یو له فدراسیونونو داسې هغه د مینوالو توجه ډیر زیات جلبي. تاسو بلې دلی تقریبا شل ورځې مخکې موږ د سکیټ فدراسیون لپاره یو نوې مسول وټاک او د لپاره دوی مخکې په پامداسي ځایونو باندې تمرینات کول. خو الحمد پکتیا پانتون کې یو جنازم ده نو هغه جنازم د دې لپاره بيخي معیاري ده نو یو غي سره موږ یو تفاهم کړی هغه تفاهم په اساس دوی الته خپلې برنامه مختوري او خپل تمرینات مختوري
یاد دی وی د پکتیا ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د زینو لرغونو او دودي زلوب سربیره په ورستیو لسیزو کې یو شمېر رسمي او غیر رسمي لوبي هم دود شوي چې په هغه برخو کې هم پکتیاوال ورزشکاران د خپل قابلیتونو او تخنیکونو د لوړولو هڅه کوي
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکې لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم
اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سوشل و سو دریاویا شپک سو وسلوخت سلور سو شپک نوی